رکارگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ناشب آشنایم د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ننګرهار په ولایت کې هغه درې ځان مرګې برید کوونکي نیول شوي دي چې غوښتل یې په ښار کې د ځان سره نور خلک هم ووژني. د تهران ستر روحاني مشر امر کړی دی چې په ملک کې داسې بین القاروي بالستیک توغندي نه جوړوي چې واټن یې د 2000 کیلومترو نه زیات وي. او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین په دوه پخوانیو همکارانو باندې د جرایمو تورونه ولګول شول.
قدر من اوریدونکو، بیا هم د خبرونه اوریدو ته مو هرکلی ویم. د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب د روانو ټاکنو د شفافیت لپاره د ټاکنو بهیر د څار د یوې ګډه شورا د جوړېدو وړاندیز کړی.
برازیل کې مو به ټولې میګ انتخابات شفاف او عادلانه راکړه نظارت وکړه.
په کندز کې ډاکټران وایي کچیرته دولت د دوی کورنیو ته امنیت برابر نکړي، دوی به د اوږدې مودې لپاره اعتصاب وکړي.
سواری اول نیست، چندین بار است و چندین سال است که فامیل صحت در ولایت قندوز خاصتا از نایی اولادایشان متضرر هستند این اختطاف.
او د سرلی حکومت په پاپا نیو گینی کې د مهاجری یو کمپ تړلې ده. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د کابل د امنیت قومندانۍ نتاق ویلي دي چې نن په وزیر اکبر خان مینه کې چاودنه شوې ده او اووه کسه پکې مړې دي او څو کسه نور زخمیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د پیښې د ځنه تر اوسه پورې د درې تنو مړي او 15 ټپیان وزیر اکبر خان روغتون ته لیږدول شوي دي. د دې خبر په هکله تازه معلومات د اکرام شینواري نه آینده خبرونه کې اخلو. د ننګرهار په ولایت کې هغه درې ځانمرګې برید کوونکي نیول شوي دي چې د چارواکو په وینا غوښتل یې په ښار کې د ځان سره نور خلک هم په چاودنه کې ووژني. د ننګرهار والی په دې هکله داسې ویلي دي:
تېرې جمعې په ورځ دغه موټر د جلال آباد ښار ته راداخلیږي او په درېیمه ناحیه کې یو پارکینګ کې درېږي چې تر څو وروسته له همدغه ځای نه بیا دوی خپل برید ترسره کړي، چې له نیکه مرغه مخکې له دې چې پیکر رامنځته شي زموږ د امنیتي بیدارو او ویښو کارمندانو د امنیت ملي د دوی په هڅو سره دوی ونیول شول.
د ننګرهار والي ویلي دي چې دا لا نه ده معلومه چې نیول شوي کسان طالبان دي او که د بلې ډلې خلک دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار ویلي دي چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د هغو افغانو عسکرو طبقه بندي وکړي چې په جګړو کې وژل شوي او یا زخمي شوي دي. مفتش جان سابکو ویلی دی سیگار با پا دی اقدام وکره شی چه دا افغانستان دا پوزیانو دا کار او پرمختک درجه برابری کی. سابکو دا رنگا پا افغانستان که دا امریکایی قماندانانو پا حوالا وایی چه دا مرگجوبل دا تعداد حساب کتاب دا افغانستان حکومت کوی او معلومات هم دا افغانستان حکومت طبقه بندی کوی. د سیګار د احصایو له مخې په 2014 کال کې د پوځ او پولیسو تلفات تو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د افنریوال سازمان ویلی دی چې د ناروې حکومت پریکړه کړې ده چې یو افغان کورنۍ د ناروې نه وباسي. دغه سازمان په بیان کې ویلی دی چې اتلس کلنې طیبې عباسی چې تر اوسه افغانستان نه لیدلې، د خپل مور او پلار او دورونو سره ناروې ته په 2012 کال کې مهاجرت کړی دی. د افغانستان د حکومت د حساب له مخې د روان عیسوي کال په 3 میاشتو کې اتنوی افغان پناهغوښتونکي د ناروې نه ایستل شوي دي. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټه وایي چې سومالیا سږ کال د دریم پرلپسې کال دپاره د وژل شوو ژورنالیستانو د قضیو د ناحله دوسیو په اساس په نړۍ کې بدترین ملک ګڼل شوی دی. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټې د خبریالانو د امنیت په حق لا په خپل لسم کلنی لیست کې چې نن خبر کړی دی ویلي دی چې په تیرو لسو کلونو کې په سومالیا کې چې داخلي جګړه پکې روانه ده د شلو نه زیات ژورنالیستان وژل شوی دی. سوریا په دې برخه کې دویم ملک دی چې ژورنالیستان پکې وژل کیږي او قاتلان آزاد ګرځي. دریم ملک عراق دی، سودان سلورم دی او فلیپین پنځم ملک دی چې ژورنالیستان پکې وژل شوی دی، مګر دا اول ځل دی چې د افغانستان نوم په دې لیست کې نشته. د تهران سر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي امر کړی دی چې په ملک کې داسې بین القاروي یا بالستیک توغندي نه جوړوي چې واټن یې د 2000 کیلومتر نه پورته وي. دا خبره نن د پاسداران انقلاب رئیس کړی ده او ویلي دی چې دا توغندي صرف منځني ختیځ ته رسیدلی شي. د ایران د بالستیکي توغندیو پروګرام د ایران سره د اتومي پروګرام د بندولو په موافقه کې نه دی شامل. د کاتالونیا مخلو جمهور رئیس د خبری کانفرنس لپاره د برسلز مطبوعاتي کلوب ته رسیدلی دی، مګر په عین وخت کې اوازې خپرې دي چې په بلجیم کې به سیاسي پناه وغواړي. چارلس پیټمان د دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې برسلز ته ورسېد چې د هسپانیې سرنوالانو وویل چې د کاتالان په چارواکو باندې د هسپانیې نه د خپلواکۍ د اعلان په خاطر د بغاوت، خیانت او ګډوډیو جوړولو الزامونه لګوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپین او د روسیې ترمنځ د احتمالي ارتباطاتو لرلو په هکله د تحقیقاتو خاصې ډلې د دوشنبه په ورځ د کمپین د پخوانیو دوه همکارانو پال مانافورد او ریک ګیټس په باره کې د جرایمو تورونه لګولي او افشا کړي دي. دغه خاص پلټونکی چې رابرټ میلر نومیږي د ترامپ د کمپین یو پخوانی همکار جورج پاپا دوپولوس د روسیې د ارتباط لرلو په حق د تحقیق په وخت کې وایي چې فدرالي پولیسو ته دروغ ویلي دي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د ټرمپ د کمپاین پخوانی رئیس پال مانوفورد د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د اف بی آی ادارې ته معلومات ورکړل او وروسته لکه د خپل بل پخوانی همکار ریک ګیټس په ځیر په فدرالي محکمه کې وویل چې کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. دواړه به کېدای سي د دسیسې جوړولو په تور محاکمه سي، ځکه غلط بیانونه او د اوکراین په استازیتوب یې په واشنگتن کې د همکاري جلبولو په وخت کې تورې پیسې په قانوني بڼه چلولې. د پلټنو خاص استازی رابرټ میلر د ترامپ د کمپاین پخوانی همکار جورج پاپادوپولوس هم څو اونۍ مخکې په دې ګرام وګڼل سو چې د روسیې اړوند ارتباطاتو په اړه یې اف بی آی ته د ترامپ د هغه وخت د سیالي هیلری کلینټن په اړه زیان رسوونکي معلومات ورکړي وه. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریې د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي چې لږ تر لږه څلور ماشومان د پایتخت دمشق نه بهر د یاغیانو تر کنټرول لاندې خارګوټي کې د حکومتي قواوو په ډزو کې وژل شوي دي. د غوطا مطبوعاتي مرکز او د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د جسرین د خارګوټي د خونځي په دروازه کې نن یوه ګولۍ ولګېده. د څلورو ماشومانو په شمول 15 تنه وژل شول او ډېر نور زخمي شوي دي. د سوریې د ملاتړ کوونکو ملکونو روسیې او ایران د تضمین باوجود تشدد ادامه لري. ملګرو ملتونو نن د سې شنبه په ورځ اعلان کړی دی چې د ناروې یو تابعه په میانمار کې د چارو د انسجام لپاره په موقتی ډول مقرر کړی دی چې په دغه عمل کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام نمائندګي وکړي. یو عراقي چارواکي هغه راپورټونه ردوي چې وایي د عراق فدرالي قواوو د ترکیه او د عراق په شمال کې د کوردانو د سیمې ترمنځ د مهم بندر کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. عبدالوهاب محمد د کوردي سرحد د استخباراتو رئیس ویلی دی نه کوم عراقي دغه سیمې ته ننوته او نه هم د ابراهیم خلیل په نوم بندر چانیولی دی. بغداد غواړي د بندر ټول کنټرول فدرالي مقاماتو ته ورکړ شي او همدغه راز د کوردانو سیمې ته او د کوردانو د سیمې نه پروازونه بند کړي دي. د پارلمان غړي او هغه قواوی چې د لیبیا ختیس خار کنټرولوي د مصر په هوایي قوې تور لګولې دي چې مرګانی حمله کړې دي او لسګونه ولسی خلک وژلې دي چې بسته بسته کورنۍ پکې دي. د مصر پاوز تر اوسه په دې حق لا سنې دی ویلي. یو بیړۍ چې کوم 15 سل وختانه روهنګیایي مسلمانان پکې د میانمار نه تښتیدلی وو نن د سیشن به پوره سهار د بنگال په بهیره کې چپه شوې ده. د بنگلاديش چارواکو ویلي دي چې څلور مړي د وبونه استلې دي. صحیح نه ده معلومه چې په بیړۍ کې څومره کسانو. او د اکتوبر یو دیشمه په امریکا کې د هالووین ان انوی ورځ ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او خزه ملانیا ټرمپ د هالووین په مناسبت د یو شمیر خاصو ملمنو سره په سپینې ماڼۍ کې ولیدل. هالووین داسې یو انوي جشن دی چې خلک واړه او لویان عجیب او غریب جامع اغوندي، عجیب عجیب ماسکونه په مخونو باندې اچوي او همداشان په خپلو مخونو باندې عجیب او غریب نقاشۍ کوي. ماشومان د خوږو راټولولو دپاره د هر کور دروازه ټکوي. جمهور رئیس ټرمپ په واشنگتن ډی سی کې د ښوونځیو په زده کوونکو او د امریکایي پوځیانو په کورنیو د هالووین مخصوصې جامې ویشلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ رپورټونه ده. د ډیرو هلو ځلو سره سره ولې په افغانستان کې د انساني قاچاق مخه تر اوسه نه ده نیول شوې؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ، خو اوس ترته بل رپورټ لرو. د حکمتیار په مشه اسلامي حزب په افغانستان کې د ولسی جرګې اول سوالې د شوراګانو د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو بهیر د څار د یوې ګډې شورا د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د بهیر څار د ټولو افغانانو حق ګڼي، خو وایي د ټاکنو کمیسیون په چارو کې چاته به د لاسوهنې اجازه ورنکړي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری را لېږلې رپورټ ته.
د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو لوړ پوړی چارواکی وایي که په وخت د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره نشي، نو دا به خلک د افغانستان د روان دیموکراتیک بهیر څخه ناهیلي کړي او د اوسني نظام مشروعیت ته به زیان ورسوي. امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوي مشري هم کوله، نن د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته پر وخت د ټاکنو د ترسره کولو د پیلو په اړه خبرداری ورک او ویل چې د ټاکنو نه ترسره کېدل به د لوی جرګې د جوړېدو او نوې موقتې ادارې رامنځته کېدو ته لار پرانیزي. امین کریم پر ټاکنو د خلکو د باور او شفافیت لپاره د افغانستان د ټاکنو د بهیر څخه د سارنې لپاره د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د اساسو په ګډون د یوې شورا جوړېدلو وړاندیز وکړ.
برازي کې مو به تونیم یو انتخابات شفاف او عادلانه راکړي.
خاغلی کریم ویل د دې لپاره چې موږ شفاف او عادلانه ټاکنې چې د هر دیموکراتیک نظام اساس یې ولرو، خدا ده چې د افرادو د بلیدو پر ځای پر دې بهیر باندې د سار په میکانیزم تکیه وکړو، چې په دې لړ کې موږ د نړۍ د زړو او مشهورو دیموکراسیو ته په کتنې په کارو او په کار دي چې د سارې و شورا د هیواد د غیزلرونکو او قوي ګوندونو د اساسو په ګډون جوړ کړو چې د ټاکنو ټول بهیر د لیک څخه تریا پوری وساري.
انتخابات نظارت وکړه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو سره د بهیر سره خپل همکاري ډاډ ورکړي او وایي چې د ټاکنو څخه سارنه د ټول افغانانو په ځانګړي ډول د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د اساسو حق دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر وایان ګلاجان بدی سیاد امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه د ټاکنو په برخه کې دغه کمیسیون ته مشورې ورکول شي او هم لامدا وسخه د ټاکنو د کمیسیون چاري سارل شي. خو خاغله سیاد وایي د کمیسیون د افغان حکومت په ګډون شاته د کمیسیون په چارو کې د لاسوهنې حق نه ورکړي.
نظارت دې حق ده او کدی چې ته طرح ولري دې کو طرح ته مونږه هر کله وایو لطفا د خپل طرح له مونږ سره شریک کی.
امین کریم د ټاکنو د بهیر څخه سیاسي ډلو سره د شورا د وړاندیز په داسې حال کې کړي چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړي چې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژي د کارولو پر ځای به د ټاکنې تیر په سیر رای ورکونکو ته د پیژنګولې د کارتونو د وښلو او رای ورکونکو د نمونو د لیست په ترتیبولو سره ترسره شي. د مخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې روان ټاکنې به د بایومټریک سیستم څخه په ګټه اخیستنې تاسره کوي. خدا کمیسیون وایي چې د بودیجی نشوالی لامل یې پریکړه کړې چې ټاکنې د رای ورکونکو ته د نوو کارتونو د وښلو لارې ترسره کړي. خاغلی ګلاجان سید وایي د کمیسیون لورنانی تر هدا و چې ټاکنې ټولې ټکنالوژي په مټو کې، خو ټکنالوژي قیامت ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرسته کوونکو هم ورسره مالي مرسته نه ده کړې، نو ځکه دا کمیسیون په دوم پلان کار کوي او دوم پلان په اساس په ټاکنې د کاغذي سیستم لارې ترسره کړي.
لیکن کمیسیون د دې په خاطر باندې چې وخت ځای نه کوي په بل پلان باندې کار کوي، دا دې معنی نه لري. دا موږ بل پلان د غلمړی پلان معنی ګرځي، هغه پلان په خپل هغه طرح په خپل روان باندې پر مخ باندې ځي، اما د دې په خاطر باندې چې وخت ځای نیسي موږ یو بل پلان باندې هم کار کوو. که چیرته هغه کې مشکلات پیدا شو، اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې چې وجود لري، نو موږ وکولای شو چې خپل ټایم لاین ورسته پاتې نشو په یو بل طرح باندې کار کوو چې په خپل وخت کې انتخابات ترسره
کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دایلان د ټاکنو سر د ادارو د خبرګون سره مخ شوه او دغه ادارو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ټاکنو د بهیر د پرمخ وړلو په برخه کې د لازم ظرفیت په نشتون تورن کړی دی. د ادارې ویچ په مملکت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اعلان داخې چې دغه کمیسیون د ټاکنو شفافیت لپاره د سندي کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاښ 14 ورځ ټاکلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. افغان حکومت وایي چې له ټولو هلو ځلو سره سره د انسانانو د قاچاق مخه په لازمي توګه نیول شوې نه ده. افغان چارواکي مني چې د هیواد له پولونه هر وخت انسانان بهر ته قاچاق کیږي. بل لور ته هغه کسان چې د قاچاقبرو په واسطه یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د قاچاق وړونکو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. په هکله یې د ګلرحیم نیازمن او بخی ګل رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
افغانستان د نیمروز ولایت څخه سفر شروع کړ، د پاکستان بلوچستان په لور، بیا ایران ته، ایران نه ترکیه ته. په ترکیه کې تقریبا موږ اته شپې پاتې شو. د قاچاقبرو لخوا په یو ګراخانه کې واچول شو، بیا لاړلو آزاد شو چې کلم پیسې هغوی ته ورکړي، آزاد یې کړو. ترکیه نه بلغاریه ته خپل سفر شروع کړ. څلور شپې څلور ورځې موږ په ځنګلونو کې سفر درلود. کله به چې بلغاریه ته کړل، هلته د بلغاریه چنګړیانو دوی خپل ګراخانې جوړې کړې وې. نو په دې ګراخانه کې موږ څوارلس شپې پاتې شو چې یو څه د قاچاقبر لخوا ومزورول شو.
جمشید شاداب یو له هغو کسانو دی چې د انساني قاچاق ښکار شوی.
قاچاقبرو کوم کارونه چې دي مهاجرو سره ډېر بد حالات دي. دلته تا سره یو خبره وکي، هلته بیخی خبره بل څه وي. خپل څلور زره ډالر ما د قاچاقبر سره خبره کړې وای چې ما به ته جرمني ته رسې، او که ونه رسېدم ما دغه پیسې دې نشته. او چې څنګه موږ بلغاري ته ورسېدو، هلته یې ګرافانې ته واچولو. موږ ته ویلې وای تاسو به 2000 یورو او شپږ لکه تومان به دا ما ته رالېږئ. دا د ایران پیسې او د ترکیې نه د بلغاري روپۍ دي. چې هلته موږ ډېر رقم حالات هم ولیدل. مسافر به تقریبا په یوه کوټه کې موږ دېرش کسه پنځه دېرش کسان د ګوتو په سرو ناست.
نه یوازې جمشید، بلکې د جمشید په سیر په زرګونو نور داسې کسان هم د انساني قاچاق ښکار شوي دي. په کابل کې په یوې غونډه کې د انساني قاچاق له جدي ستونزې اندېښنې وښودل شوې. افغان حکومت د انساني او د کډوالو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړی. په دې غونډه کې وویل شول چې د سږني لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې کشفي ادارو 803 د انساني قاچاق په تور نیولي دي. 1540 دوسیې محکمې ته سپارلي. حکومت د کډوالو او انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی. د دې کمیسیون مسؤول وایي چې انساني قاچاق یوه لویه ستونزه ده.
انسانی قاچاق یو نړیواله ستونزه ده. افغانستان ترې هم مستثنا نه دی. افغان حکومت په دې برخه کې خپل ستونزې لري، خو وضعیت د پخوا کلونو په پرتله اوس لږ سم شوی دی.
د امنیتي ادارو راپور ښیي چې د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې زیاتره انساني قاچاق صنعتي هیوادونو ته کیږي. د دې ادارو په وینا په افغانستان کې د انساني قاچاق څلیرش لویې شبکې شتون لري. د تیر لمریز کال په اوږدو کې 215 انساني قاچاقبر محکمه شوي دي. له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د انساني قاچاق کره شمېره نه له حکومت او نه هم نړیوالو ادارو سره شته، خو د رسمي اټکلي شمېرو له مخې له 2015 کال راهیسې 350 زره غیر قانوني کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي، چې د ځینو په باور یو زیات شمېر لکه د جمشید شاداب په څیر د انساني قاچاق ښکار شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، ګلرحیم نیازمن له کندز نه په خپل را لیکلي رپورټ کې وایي چې په کندز کې ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کورنۍ مسؤلیت په خطر کې دی. نو په دې خاطر که چیرته دولت د دوی کورنیو ته امنیت برابر نه کړي، دوی به د اوږدې مودې لپاره په کاري اعتصاب پایلو کې.
په قندز کې څو ورځې وړاندې د یو ډاکټر زوی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی دی. دوی په همدې خاطر غونډه کړې وه، ویلې چې که دولت د دوی او د کورنۍ لپاره یې امنیت برابر نه کړي، نو دوی به دولتي 420 روغتون پرته په ښار کې شخصي کلینیکونه وتړي. په قندز کې په تیرو څو میاشتو کې د ډاکټرانو دا دریم ماشوم دی چې تختول کیږي او د پیسو په بدل کې خوشي کیږي. له دې وړاندې هم یو نرس تختول شوی و چې څو ورځې وروسته یې مړی پیدا شوی و. د قندوز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر محمد لطیف شریفی وای چې دوی نور پتنګ شوی ځکه غواړي چې کاری یې تساب وکړي.
ګنې مو خواهان یزې نس کې شفاخانه را بسته کړم ولی از بس کې بسو دل تنگ شیدیم وای سه امید چهارمین طفل ډاکټر است کې دای ولایت خطاف میشه.
زمونږ زړونه تنگ شوی دي مونږ د دې غوښتون کې نه یو چې روغتون بند کړو او دا دریم څلورم ځل دی چې د ډاکټرانو بچیان تختول کیږي. د قندوز د حوزوي روغتون مسؤل ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې دغه غونډه چې صحی کارکونکي او ډاکټران پکې راټول شوي دي د صحی کارکونکو د اتحادیه لخوا جوړه شوې او دولتي روغتون فعال دی.
دا چې د صحی کارکونکو لاس په اتصاب پورې کړی چې 92 او 99 لا وجه نه ده. البته دا اتصاب د صحی کارکونکو د اتحادیه له ادرس نه ده، نه د شفاخانه د مامورینو کارکونکو له ادرس نه، چې د شفاخانه مامورین یا ډاکټر صاحبان یا صحی کارکونکو که هم یاندغه اتحادیه غړي دي یو تعداد په مغه اتحادیه کې تام اتصاب کې ګډون لري. ولی شفاخانه د مراجعینو په مخ باندې وازه ده. عجل مریضان چې روغتون ته راځي هغه موږ منو مکروالان برحال په وظیفه دي کار کوي او اتصاب هم د هر چا خپل مدني حق ده. دا اتصاب د شفاخانه د رسمي کارکونکو له ادرس نه ده پورته شوی، بلکې د صحی ټولنې له ادرس نه او جمع نور اتحادیې چې دي په ښار کې د اسناف مربوطی دی غول ادرس نه ده، د نام نه او بدام نه چې په کندوز کې جریان لري دغه په وجه باندې ده.
ډاکټر منګل وای چې یو ډاکټران کاری احتساب وکړي نو د دوی او د هغه خلکو ترمنځ به څه توپیر وي چې هغه په ټولنه کې نام نه جوړوي او خلکو ته یې ضرر رسیږي. په قندوز کې یوازې دا نه چې د ډاکټرانو ماشومان تختول کیږي، بلکې په دغه ښار کې د سوداګرو او ځینو دکاندارانو بچیان هم تختول شوي وو چې اکثر دغه ماشومان د پیسو د ورکړې په بدل کې بیرته کورنۍ ته سپارل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وایي چې د ډاکټرانو بچي په خوا هم تختول شوي دي. دوی په خوا هم کاری احتسابونه کړي وو، خو د دوی د کاری احتساب ضرر بیا هم عامو خلکو ته رسیده، نو ځکه یې خپل احتسابونه پای ته رسولي وو. هغه زیاتوي
بار اول نیست، چندین بار است و چندین سال است که فامیلی صحت در ولایت قندوز خاصتا از نایی اولادایشان متضرر هستند این اختطاف.
دا اول زل نده، بلکه لاتسو کالو را پا دی خواد دا صحی کورنی دا غڑو بچان تختول کیگی. اعتصابون ای کردی و دا خلکو پا خاطر دا غکاری اعتصابون بیر تا پای تا رسولی و خول حقی و روست بیا هم دوی تا ضرر رسول کیگی. پا قندوز که دا صحی کارکون کو اتحادی وای چه که تر سبا پوری دا دوی دا یو تن داکتر دا تختول شوی ماشوم معلومات و نشول، نو دوی با پا دغه ولایت کې صحی خدمتونه بند کړي. په قندوز کې لڅ مدیره په دې خوا د ماشومانو تختولو، په خار کې د نامعلومو کسانو لخوا د زینو کسانو وجلو خلک اندیښمن کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د استرالیا حکومت په پاپا نیوګینی کې د مهاجرو یو کم تړلی، خو تر شپږ سو زیات کډوال او پناه غوښتونکي نه غواړي لدغه کم نه ووځي. کډوال وایي چې دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږي. اوسمهال استرالیایي مامورین له کم نه وتلي دي او پر کډوالو اوبه او برق قطع کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
توقیف شوي کسان د مانوس د ټاپو په یو مرکز کې چې په پاپوا نیوګینی کې دی ساتل شوی دی. چارواکي پلان لري چې دغه مرکز باندې د سه شنبه په ورځ ماسپښین اوبه او برېښنا بند کړي.
ما ته شخصا د خوراک او اوبو نشواله پروا نه لري. اصلي مسله زما د ژوند ده. زه غواړم خپل ژوند په خپله خوښه په مخ بوزم.
د دغو سوونو توقیفیانو وکیل د پاپوا نیوګینی سترې محکمې ته خواست کړی دی چې په موقتي ډول د کمپ د بندېدلو مخه ونیسي. د مهاجرانو پلویانو نن د سه شنبه په ورځ په سیدنی کې مظاهره وکړله او له حکومت نه غوښتنه وکړله چې کډوال ټول استرالیا ته راولي.
که پیټر ډټن او یا مالکوم ټرنبل توقیف خانې ته تلیفون وکړي نو دغه مرکز به بند نشي او په زور به بل ځای ته انتقال نشي. خو حکومت دغه شپږ سوه کسان له توقیف خانې نه د مانوس په ټاپو کې نورو داسې ځایونو ته لیږي چې هلته خوندي نه دي او ضروري اسانتیاوې هم نشته.
ویان درنټول وایي هغه ځایونو ته چې دغه توقیفیان لیږل کیږي هغه د تعمیراتو ځایونه دي. دا معلومات نشته چې هلته صحي شرایط او اسانتیاوې شته دي او کنه. دا معلومات هم نشته چې هلته هغوی د خوراک لپاره څه لري او کنه.
زه غواړم چې د مانوس او نارو په ټاپوګانو کې هر کډوال استرالیا ته راوستل شي او د هغوی د بشري حقونو درناوی وشي. دا د انسان حق دی چې مهاجرت وکړي. حکومت همدا خبره کوي چې دا غیر قانوني کډوال دي، خو دا غیر قانوني نه ده. د مهاجرت کول د انسانانو حق دی.
د سیدنی مظاهره چانو شعارونه ورکول چې دلته راولي دلته راولي. هغوی له ځان سره داسې پوسترونه هم ګرځول چې همدا پرې لیکل شوي وو چې دلته راولي.
موږ پوهیږو چې کډوال له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دوامداره توګه ځورول کیږي او کړول کیږي، خو اوس هماغه کډوال له څو کلونو راهیسې په یوه کم کې توقیف شوي دي.
د آسټرالیا حکومت د مانوس توقیف خانه د دې لپاره بندوي چې د پاپوا نیوګینی سترې محکمې فیصله وکړله چې دغه توقیف خانه د دوی د اساسي قانون خلاف جوړه شوې ده. هغه شپږ سوه کسان چې په دغه توقیف خانه کې دي، هغوی ته دا اختیار ورکړ شوی دی چې په پاپوا نیوګینی کې پاتې کیږي او که خپلو هیوادونو ته بیرته ورګرځي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
جمهور ډونالډ ټرمپ د آسیا پاسیفیک ته رسمي سفر پیلې. سید سلیمان شاه بتاسته په واشنگتن کې د خبريال ویلیام کالو د رپورت خلاصه ووري.
کله چې ټرمپ سا کال په جنوري کې د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ، نو تر ټولو لومړی اقدام دا و چې متحده ایالات د آسیا پاسیفیک هیوادونو سره د ګډې تجارتي انډیوالۍ له تړون یا ټي پي پي نه وباسي. دا تړون چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دوران کې لاسلیک شو، د امریکا او آسیا پاسیفیک د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت او د ګمرکي محصولاتو د کمولو لپاره لاره خلاصه کړې وه. ټرمپ د دغه دوړخیز تجارتي تړون د فسخ کولو لپاره دا استدلال وړاندې کړو چې امریکایي کارګرانو ته تاوان رسیږي، خو د اوباما اداره په دې فکر وه په راتلونکي وخت کې د امریکا د اقتصادي، امنیتي او نظامي ګټو د خوندي ساتلو لپاره یو مهم ګام دی، او آسیایي په راتلونکي وخت کې د امریکا د خارجي سیاست او ملي ګټو لپاره د پیوټ یا یو محور په توګه یادوله. په داسې حال کې چې اوس ټرمپ د پوره نهه میاشتو وروسته د جمهور رئیس په توګه آسیا ته لومړی سفر پیل کوي، د آسیا پاسیفیک سره د آزاد تجارتي انډیوالۍ یا ټي پي پي فسخ کول په دې معنی دی چې ټرمپ د اوباما برعکس آسیا ته د امریکا په خارجي سیاست کې د یو مهم محور په توګه نه ګوري، او یا شاید چې په دې فکر دی چې کولای شي د خپلې خوښې سره سم دغه حیاتي محور راوڅرخي. ټرمپ آسیا ته د خپل سفر په لړ کې جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام، چین او فلیپین ته ځي، خو د ریپورټونو له مخې ویل کیږي چې ټرمپ با د آسیان د مشرانو په کلنې غونډه کې چې په فلیپین کې کی ګډون ونکړي.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د کابل د امنیت قومندانۍ نتا خوېلې دي چې نن په وزیر اکبر خان مینه کې 14 نشوې ده او کسم لري شوی او سو کسان اور زخمیان دي. د ننګرهار په ولایت کې هغه درې ځانمرګي برید کوونکي نیول شوي دي چې د چارواکو په وینا غوښتل په ښار کې د ځان سره نور خلک هم وژني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار ویل دي چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د هغو افغان عسکرو طبقه بندي وکړي چې په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان دي. د افغان نړیوال سازمان ویل دي د ناروې حکومت پریکړه کړې ده چې یو افغان کورنۍ د ناروې نه وباسي. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټه وایي سومالیا سکل د دریم کال لپاره د وژل شوو ژورنالیستانو د ناحله قضیو په مرحله کې یا پیخه کې بیا په نړۍ کې بدترین ملک ګڼل شوی دی. د تهران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای امر کړی دی چې په ملک کې داسې بین القاروي یا بالستیک توغندي نه جوړیږي چې واټن تر 2000 کیلومترو زیات وي. د کاتالونیا مخلوط جمهور رئیس د خبری کانفرنس لپاره د برسل مطبوعاتي کلوب ته رسیدلی دی، مګر اوازې خبرې دي چې په بلجیم کې به سیاسي پناه وغواړي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین او د روسیې ترمنځ د احتمالي ارتباطاتو په حق له د تحقیقاتو خاصې ډلې د دوشنبه په ورځ د ټرمپ د کمپین د پخوانیو همکارانو پال مانفورد او ریکس ګیټ په باره کې د جرایمو تورونه لګولي او افشا کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو مبارزینو ویلي دي لږ تر لږه څلور ماشومان د دمشق نه بهر د یاغیانو تر کنټرول لاندې په خارګوټي کې د حکومتي قواوو په دزو کې وژل شوی دی. ملګرو ملتونو نن د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ناروې یو تبعی په میانمار کې د چارو د انسجام لپاره په موقتی ډول مقرر کړی دی. یو عراقي چارواکي هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د عراق فدرالي قواوو د ترکیه او د عراق په شمالي سیمه کې د کردانو د سیمې ترمنځ د مهم بندر کنټرول په خپل لاس کې نیولی دی. د پارلمان غړي او هغه قواوې چې د لیبیا ختیځ ښار کنټرولوي د مصر په هوایي قوې تور لګولی دی چې مرګانۍ حملې کړي، لسګونه ولسي خلک یې وژلي دي چې بسته بسته کورنۍ پکې دي.
ورنو اوریدونکو دومره نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مکه راوي تر بیا علامه شي.